دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر مون اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن سه شنبه ده د 1400 کال د اقرب د میاشتې اومه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 9 کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د افغانستان حکومت د طالبانو سره د خبرو دپاره نوی شرط ایښی دی خلیلزاد د عمران خان سره په افغانستان کې د سولې په مسلې غږېدلی دی د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د سوریې د ازادۍ د قواوو سره همکارۍ ته دوام ورکړي او د عراق امنیتي قواوو بېګا د کربلا په ښار کې په احتجاج کوونکو باندې حمله کړې لږ تر لږه 14 تنه یې وژلي دي
تر نوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د انتخاباتو د څار ادارې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په ځنډ اندېښمن دي
د ځان لرو چې څنګه تاسو د سنیچ کمیشن په فلو سیرنه کې او په کورنۍ کې دغه پاتې راځي
د تیر کال په پرتله سش کال د جلغوزیو بیه دوه برابره سوې ده
چې چا به لس ګڼه یې 15 ګڼه به ووتن کده هغه تقریبا یې سوه ګڼه ته رسېدلې ده
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په باره کې لرو او د داعش د ډلې د مشر بغدادي د وژنې په اړه هم په خبرونه کې رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو د پاره یو میاشتنی اور بند شرط کېده او له طالبانو څخه غوښتنه دي چې د نورو هیوادونو او استخباراتي شبکو سره د اړیکې پرې کړي د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله موهب نن په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په یو میاشتنی اوربند کې به دا څرګند شي چې د طالبانو مشران په خپلو وسلوالو څومره کنټرول لري خاغلی موهب ویل
که چیرته خبره د دی وی چې مونږ طالبانو ته یو امتیاز د دی ورکو چې سو د مذاکراتو په وخت کې مهمه دا ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قمندانانو او جنگجویانو باندې نو زمونږ پیشنهاد دی وی میشتې د اوربند د هغې نه وروسته مذاکرات بکینو
د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په بهیر کې مونږ اطلاعات ترلاسه کړي دي چې دغه ډلې یعنی د وسلواله ډلې مشخصا مذاکر له داعش سره یو ځای شوه چې دا کار چې کدا کارو شي نو معنی دا ده چې طالب امتیاز اخلي خو جګړه دوام مومي حمدالله موهب ویل زمونږ لپاره د سولې معنی دا ده چې په افغانستان کې جنگ ختم شي حمدالله موهب وایي د سولې په نوې طرحه کې په خو حکومتي اجراءاتو تمرکز شوی دی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته زیاته پاملرنه وشي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې سره په ملاتړ او په دې لار کې د پروتو ستونزو په لری کولو ټینګار کړی دی عمران خان د دواړو لورو نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره عملی اقدامات وکړي په اعلامیه کې د عمران خان د قول نه ویل شوی دی چې د یو صادق زمينه برابرونکې ملګری په توګه پاکستان چمتو دی چې څه یې د وسکیږي او ممکنه د ګډ مسولیت دی وي برخې په توګه یې د سولې د موافقې د بشپړېدو لپاره کوي ماسکاو پاکستان واشنگټن او چین په ماسکاو کې په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیرته د سولې خبري شروع شي
د افغانستان حکومت په پاکستان باندې غا کړی دی چې د ډیورن کرخې ته نږدې د افغانستان په خاوره د توغندیو او راکټونو بریدونه بند کړي د جمهور رئیس غنی نتاق صدیق صدیقی نن په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان حکومت د ډیورن فرضي کرخې ته په نږدې سیمو کې د پاکستانی پوځ د توغندیو بریدونه غندلی دي او د نړیوالو قوانینو خلاف بللی دي خاغلی صدیقی په ټویټر کې په مشخص ډول نه دی لیکلی چې د ډیورن کرخې ته نږدې په کومو سیمو کې پاکستانی پوځ توغندي ورولې دي خو په کونړ کې د افغانستان سرحدي قواوو د پاکستانی قواوو سره د جګړې خبر ورکړی وو د کونړ د والی نتاق عبدالغنی مصمم ویلی چې دا نښته د ناړې د ولسوالۍ د دوکلام سیمه کې شوې ده هغه امریکا غکته ویلی دی چې د پاکستانی عسکرو د هاوان په مرمیو کې درې میرمنې لګیدلې وژل شوې دي، دوه نورې ښځې، یو ماشوم او یو سړی ټپي شوی دی. د افغانستان حکومت له دې کبله سوسو واره د پاکستان د سفارت چارواکي احضار کړی دي او اعتراض ورته کړی دی، خو پاکستان د عالری چې دوی هغه غاړه ته د ورتلونکو دهشتګرو مخه نیسي.
په قندار کې د قاتم لاټل د ماموریت مطبوعاتي دفتر وی د زابل په ولایت کې پاوی بریدونو کې ډیر شتنه وسلوال طالبان وژل شوې دي. د نړیوالو قواو د مطبوعاتي دفتر مسول جګړن چامس نن د امریکا غک ته ویل چې نړیوالو قواو د افغان همکارانو په ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفینو په ویلوې ډالې ننصار وختي هوایي بریدونه وکړل. د ویل د زابل شینکی ولسوالۍ کې پاوی بریدونو کې ډیر وسلوال طالبان وژل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم په ویلامی کې ویلي چې په دغه برید کې د زابل د پاره د طالبانو نظامی مسول مولوی بریالی هم د یو ډیر شملګرو سره وژل شو دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
نن په سلګونو کشمیریانو په اسلام آباد کې د تورې ورځې په نوم د هند لخوا د کشمیر د نیولو په ضد شعارونه ورکړل او مظاهره یې وکړې. د جمو او کشمیر ساحه د 1947 کال د اکتوبر په 28مه هند نیولې ده. دا مظاهره کوونکي د کشمیر د تاریخي نیول اشغال بولي. بل پلو همدانن د هندي کشمیر په پلګام خرګوټي کې سیلانیانو بیرته ګرځېدل پیل کړل. تقریبا دوه هفتې مخکې محلي چارواکو په دې سیمه کې په ګرځېدو بندیز ختم کړی دی.
د امریکا د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د داعش د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په اړه نوي معلومات خپاره شوې دي. په بغدادي باندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د خوانه په حمله کې ځنې اسناد ترلاسه شوي. دا چې امریکا د دغو اسنادو څخه د داعش په وړاندې جګړې کې څنګه استفاده کوي په اړه یې د شیر غورځنګ نه راپور کې اورو.
د امریکا پوځي چارواکي ویلي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې ووژل شو، دوه نور کسان هم نیول شوي دي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی پرون د دوشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د دغو دوه کسانو د نیولو خبر ورکړل، خو د هغوی هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا کړې نه دي. د داعش د مشر البغدادي پر پټنځای باندې د امریکا د هوایي عملیاتو وروسته کنډوالې پاتې دي. امریکایي ځواکونو د البغدادي مړی په دغه سیمه کې له یوه تونل نه وایستلو چې ډي این اې تایید شوه او وروسته یې په سمندر کې واچوه. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال له خپل الهام بخونکي مشر څخه بې برخې شوي دي، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د امریکا په مشه ائتلاف د سوریې د ازادۍ د قواو سره همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا د اردو یو ویان نن د سیشن به پورز ویلي دي چې د امریکا په مشه پوځي ائتلاف په سوریه کې د اس ډي اف یا د سوریې دیموکراتیک قوې سره همکاري ته دوام ورکړي. د اردو د افسر مایلس کیګنز چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش په ضد د ائتلاف نه تخت دی، د اربیل بخار کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د داعش د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو نه علاوه د دوی پوځي عملیات دوام لري.
د عراق امنیتي قواو بیکا د کربلا په خار کې په احتجاج کوونکو باندې حمله کړې ده. لک تر لګه 4 پکې وژل شوې دي. امنیتي قواو ویلي سلګونه نور د حکومت ضد مظاهرو په لړ کې چې 15 ورځې وشوې روانې دي زخمي شوې دي. مظاهرچیان د عراق د مقاماتو د نوي بندیز نه چې د سار د شپږو بجو نه د شپې تر نیمې شپې پورې څوک د کوره بهر ګرځېدای نشي غاړ غړې او مظاهرې کوي.
د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې لومړنۍ جیکپور جاپانی چارواکی د مرګ خبر ورکړ شوی دی. سادا کوګاتا د 92 کالو په عمر وفات شوی دی. د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې چې میرمن اوګاتا پکې وظیفه درلودله ویلي دي چې اوګاتا د اکتوبر په 28مه مړه شوی و، خو د مړینې خبرې خپور شوی نه و. میرمن اوګاتا د 1991 نه تر 2000 کال پورې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر و.
نن د فلیپین په جنوبی سیمه کې زوراور زلزله شوې ده. یو کس مړ شوی دی، لسګونه نور زخمی شوی دي. مقامات وایي دغه زلزلې چې قوت 6.6 درجه د کټباتو د ایالت شمال ختیځ بلو د تولونان په خارکوټی باندې لړزه سیمه لړزه ولیده. د فلیپین د ملکی دفاع اداري رپورت ورکړی دی چې د کټباتو د ایالت په مرکز کارونادل کې چې خلک د کورونو او نورو ودانونو په تیښته کې وو، یو 6 کلن سړی د سر د زخمونو نه مړ شوی دی.
په کالیفورنیا کې لګیدلی اور د لاس انجلس مشهور ښار کې د استوګنې ساحې ته خطر پیښ کړی دی. پرون تر ناوخته د تیز باد له امله د اور لمبې په چټکۍ خورېدې او د لاس انجلس د کاروباري ښار په لور نږدې کېدو. د اور د خپرېدو دا تهدید د دې سبب شو چې د لاس انجلس په زرګونو خلک د خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته ولاړ شي.
په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ یو فعال جاشوا وانګ وی د ښار د محلي شوراګانو په ټاکنو کې له درېدو منع شوی دی. وانګ خبریالانو ته ویلي چې د ټاکنو کمیسیون یو مامور ورته خبر ورکړی چې نوماندي اعتبار نه لري.
آسترالیایي ساینس پوهانو د معاصرې دورې د بشر د پیدا کېدو ځای موندلی دی. د آسترالیانو په مشرۍ یو تحقیقي ټیم نن خبر ورکړی دی چې د معاصر دور د بشر د پیدا کېدو اصلي ځای په جنوبي افریقا کې د زامبیسي د سیند د غاړې سیمه ده. ساینس پوهانو د ډی این ای 1200 نمونې سیړلې او د جیولوژیکي معلوماتو د ارزیابۍ په بنیاد معلومه کړې ده چې 2000 کاله پخوا د انسانانو بشري تکامل د اوسنۍ بوتسوانا، نامیبیا او زیمبابوې په سیمه کې پیل شوی دی.
او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او میرمن یې میلانا ټرمپ د هالووین جشن په مناسبت پرون ماښام په سپینې ماڼۍ کې د ماشومان ورکلی وکړو او په هغو یې خواږه وویشل. په هالووین کې معمولا ماشومان رنګارنګې جامې اغوندي او د خوږو د راټولولو دپاره کور په کور ګرځي. سپینه ماڼۍ د هالووین په مناسبت په خاصو توکو ښکلې شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د سولې په اړه د افغانستان د جمهور رئیس د تازه پلان د اعلانېدو په لړ کې د هیواد د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محیب د مذاکراتو لپاره یو میاشتنی اوربان اساسي شرط ټاکلی دی. محیب وایي تر هغو چې پاکستان ونه غواړي طالبان د سولې هوکړې ته نه رسېږي. دغه افغان چارواکي ویلي چې زلمی خلیلزاد د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په خاطر له افغان حکومت څخه د همکارۍ مطالبه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي طالبان یو لاس نه دي، په جنگ کنټرول نه لري. د امریکا سره د طالبانو په مذاکراتو کې یو شمیر طالب قومندانان د ملا ذاکر په شمول له داعش سره یو ځای شوي وو.
که چیرته خبره د دې وي چې مونږ طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکو چې د مذاکراتو په وخت کې مهمه داده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې، نو زمونږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند د هغې نه وروسته مذاکرې ته بکینو.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب چې خبریالانو ته د حکومت د سولې و مدعیس پلان تشریح کوو وویل چې درې مهمې برخې لري: له امریکا، طالبانو او پاکستان سره مذاکرات، سیمه ایز اجماع او ښه حکومتوري د دې پلان برخې دي. وایي یوه جرګه به دا پلان تصویبوي. حمدالله محیب وویل تر هغو چې پاکستان ونه غواړي طالبان هیڅ موافقې ته نه رسیږي.
تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب په رقم نورو ګوندونو ته ځای نه ورکوي، دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي، هیڅ مذاکره په نتیجې نه د سولې نتیجه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې زمونږ په مذاکره کې یو واضح هدف همدغه دی چې د پاکستان نه باید مونږ تضمین واخلو. دا تضمین هم د پاکستان نه مهمه دی او هم د طالبانو نه مهمه دی.
د ملي امنیت سلاکار ویل کابل ته د زلمی خلیزاد روستای سفر د سولې د خبرو په تړاو نه، بلکې د حقانی شبکې په منګلو کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو کې د افغان حکومت د مرستې د غوښتنې لپاره و. ځینې راپورونه وایي چې په دې کې د طالب زندانیانو په تیره بیا د انس حقانی د خوشي کولو موضوع هم مطرح شوې ده.
په دې اړه مشورې روانې دي، زموږ تحقیقات هم روان دي چې او د خپلو استخباراتي ادارو نه چې د دوی په اړه باندې معلومات څه معلومات لري او څه فکر کوي. مشوره یې څه ده چې تر کومه حده پورې روان یو. د امریکایانو غوښتنه زموږ نه د همکارۍ ده او موږ همکارۍ ته حاضر یو، ولې په جزئیاتو باندې باید بحث وکړو، دغې نه وروسته به موافقې ته ورسیږو.
خوبخانی طالب چارواکي بیا وایي چې د دوو استادانو لپاره د انس حقانی خوشي کول هم ښایي وشي. دوی وایي د دریو هندي انجنیرانو د خوشي کولو په مقابل کې یوولس طالب زندانیان خوشي شوي وو.
امریکایانو ته خپل سړی مهم دي. هغه انس حقانی د امریکایانو بندي دي په واقعیت کې، خارج کې امریکایانو نیولې دي. امریکایان د خپل اصلي ته اهمیت ورکوي، د تبادله به اتمن کوي.
په همدې حال کې د ملي امنیت سلاکار وایي چې د چین بین الافغاني ناسته د افغان حکومت په غوښتنه د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته پورې ځنډېدلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا هم د درملوک جرمني شرکت لخوا د دغه کمیسون له مرکزي سروار څخه د ناپاکو رایو د لیرې کېدو بهیر دوام لري. دغه کمیسون نن د سې شنبې په ورځ د دغه بهیر د پای ته رسیدلو ژمنه کړې وه. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو د سه شنبې تر ورځې د درملوک جرمني شرکت لخوا د دغه کمیسون له مرکزي سرور څخه د ناپاکو رایو د لیرې کېدو ژمنه کړې ده. خو د کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوي چې د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د لیرې کولو بهیر لا هم دوام لري. ښاغلی ننګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمیسون لا هم د درملوک شرکت وروستي تخنیکي راپور ته انتظار وباسي.
اوس یوازې انتظار د دې باسو چې هغه گزارش چې موږ سره د ټکنالوژي په برخه کې د ټکنالوژي او کمپنۍ ته سره کړه او د هغه ټکنالوژي موږ ټاکلو پر ځای باندې استفاده کړو د هغه نهایي گزارش ته په منتظرو.
ښاغلی ننګ وویل چې دغه راپور ترلاسه کول وروسته به د کمیسون چارواکي ولایتونو ته په سفر لاړ شي. اول ته به د شکمنو محلونو
کله چې د هغې گزارش راشي نو موږ ټولې امدګیانې لرو چې موږ ولایاتو ته لاړ شو. ولایاتو کې موږ تکراري او همدارنګه غیر بایومټریک شوې او نور هغه مستلزمنې رایې چې هغه تورې رایې دي د سپینو رایو څخه جدا کړو او بالاخره دا موږ بیرته پاک رایې د نورو پاکو رایو سره یو ځای کړو او ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره آماده کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د تلې ویشتمه ورځ د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره ټاکلې وه. خو دغه کمیسون د لومړنیو پیلو د اعلان د مهال ویش څخه د یوې اونۍ ځنډ وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره د لړم د ویشتمه ورځ وټاکله. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوي چې لومړنۍ پیلې به په دغه نیټه هغه مهال اعلان شي چې په کمیسون کې ټول کارونه په سمه توګه د پلان پر اساس پر مخ لاړ شي.
موک من هست اجرایی برخی موک نن هم یو یاداشت کمیسون تورانده که پا دی برخه که و من کمیسون تا ها ستونزه چه زمون پرمخ کیدیم پا اولا که مشخص کرده وی و کم تمنین چه دو بی ازل ده پاره ایلان شوه ده پاقی که هم اغا موارد مشخص دی که چیره هاگ موارد چه دی یاداشت و تمنین که مشخص شوی دیم که چیره پا دی که تخنیکی ستونزه را ولاد نشین و من مجمعنیم چه دا کار تصره کم خبول وقت سره.
د درملوک جرمني شرکت چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ورسخه د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره شاوخوا 15 زره د بایومټریک دستګاوی اخیستی دي. د دې وړاندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسون سره د دغه بهیر د بشپړېدو ژمنه کړې وه چې د یو لړ ستونزو له امله دا بهیر بشپړ نه شو کړی او تیره اونۍ بیا د کمیسون څخه درې ورځې وخت اخیستی وو. د ټاکنو څاري ادارې وایي دغه شرکت لخوا د کار ځنډ اندېښمن کړي دي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د دغه بهیر ځنډېدل د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتي خلا د ستونزې سره مخ کی.
دا یو بشري بچرنه نه ده چې دوی په اساس باندې کار سره کوي. دا یو تخنیکي او د سیستم په اساس باندې څرګنده ده چې د فرمولونو او د کودونو په اساس باندې دوی اجرات کوي. نو څومره چې دا پروسه باندې یو کمیسون ته یو معلوماتي خلا کې وخت کیږي دا د پروسه ګټه موږ نه وینو او اندېښمن لرو چې خو نه خواسته د سینې چې کمیسون په خپل سیرونه کې او خپل کورونه کې بیرته پاتې راشي. کمپنۍ د ملوک باید دغه وضعیت او مسلک منلو سره باید خلک سره روښانه کړي چې دا خو ته
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې کله هم د دغه کمیسون مرکزي سرور څخه ناپاکې رایې وایستل شي دا به معلومه شي چې د تلې په شپږمه د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ څومره رایې ورکوونکو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. د دغه کمیسون د وروستیو معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ 1.9 میلیون رایې ورکوونکو د جمهور ریاست په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم له لارې خپلې رایې کارولې، خو په دغه شمېر کې ناپاکې رایې هم شاملې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو موسسو سره له پوهنې څخه د محرومو او معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د ټولګیو او ښوونځیو د جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په دغو پروژو 40 میلیونه ډالر لګښت راځي او په تطبیق سره به یې څه باندې 1.5 زره ماشومان له ښوونځیو برخمن سي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورت لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سه‌شنبه په ورځ لیو شمیر کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو سره د سلويخ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت لس هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی دغه هوکړه لیکونه د لاسلیک کولو پر مهال ویل چې دا پیسې به له ښوونځي څخه د بې برخې او معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د ښوونې او روزنې د زمینې په برابرولو، د ماشومانو نړیوال کنوانسیون په اړه د پوهاوي ورکولو، د ښوونځیو جوړولو، د ښوونکو د ظرفیت د لوړولو او د دولتي ښوونځیو لپاره د قرطاسي او خیمو چمتو کولو په برخو کې ولګول شي.
در حدود 26
هغه ول ښوونځیو څخه پاتې شو خوشپک 2915 ماشومان به د ښوونې له خدماتو برخمن شي. دغه راز شو خو 250 تنه شدید معلولیت لرونکي ماشومان به له دغه برنامه استفاده وکړي. شو خو 3012 ماشومان یا زده کوونکي چې په دولتي ښوونځیو کې درس وایي له دې هوکړه لیکونو څخه به برخمن شي. او په دولتي ښوونځیو کې زموږ د 3400 ښوونکو او د پوهنې وزارت کارکونکو ظرفیت بلوړ شي. ښاغلی بلخی وویل چې دا پروژې د کابل په ګډون د افغانستان په 3400 ولایتونو کې تطبیق کیږي. د پوهنې وزارت د شمیرو په اساس 3.5 میلیون افغان ماشومان د مختلفو ستونزو له کبله له ښوونځي بې برخې دي. د افغانستان ولسي جرګه له دې اقدام څخه پارکلی وایي چې د پوهنې وزارت باید د دغو پروژو په عملي کولو کې عدالت په پام کې ونیسي او مستحقو ولایتونو ته لومړیتوب ورکړي. د دغې جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل چې د دوی د څارنې په اساس د پوهنې وزارت له مؤسساتو سره په تفاهم لیکونو کې د ورته پروژو د عملي کولو پر مهال متوازن انکشاف په پام کې نه نیسي.
د افغانستان د هرې سیمې خلک چې د دغه نعمت نه برخمن کېږي خوشحاله کېږو. په حقیقت کې هم او پیغام مهم او په راتلونکي کې به مو څارنه هم زموږ له دې برخې وي چې تر کومه حده پورې د ولایتونو د نفوسو په انډول او تر کومه حده پورې مستحقو ولایتونو ته هغه څه چې اړین دي سرته رسیدلي دي او کنه. په دې کې به موږ خامخا هغه د قانوني صلاحیتونو له مخې څېړنې بررسۍ او
خاغلی قلاتوال همداشان په سرحدي او لری پرتو ولایتونو کې له ساختماني لحاظه د خوانځیو په خراب کیفیت اندېښنه خو ده او ټینګار وکړ چې د پوهنې وزارت باید د با کیفیت خوانځیو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار هم تیرونه په خپل راپور کې ویلی وو چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د امریکا د پراختیايي ادارې یا USAID په مالی مرسته د 101 جوړ شوی او یا بیا رغول شوی خوانځي یو لوی برخه د پوهنې په معیارونو برابر نه دی.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په کالیفورنیا کې اورونه لا روان دي او په زرګونو کسان خوندي سیمو ته لیږل سوي دي. په سیمه کې د باد څپې سته او د اور د پراخېدو له امله برېښنا قطع سوې ده. پام وکړئ په دې باره کې رپورټ.
تیره اونۍ په کالیفورنیا کې هوا وچه او خطرناکه وه. د دغه ایالت په شمال او لویدیځ کې په زرګونو کسان د اور له ویرې له خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دې ته د باد د پیښو نوم ورکړل شوی دی. د باد سرعت په یو ساعت کې 50 مایله دی. د برېښنا شرکت د اور د لمنو پراخېدو د ویر له کبله په نږدې 500,000 کسانو برېښنا پرې کړې ده. په دغه ځای کې خلکو ته برېښنا برابره شوې ده چې خپل موبایلونه چارج کړي، یو کافي واخلي او په کمپیوټر کې کار وکړي.
زه فکر کوم چې نن څل واقعیتونو لري شوې ما زه خپل کار په ورستۍ نیټې پایتا نشم رسولای.
هغه یوازې نه ده، یو شمېر نور کوخه کوي چې له برېښنا پرته هم ژوند روان وساتي.
زه غواړم د خوندزی وضعیت وڅارم چې کوم خوندزی بند او کوم پرانیستای دی. ما خپل کاروبار په موبایل ټلیفون روان کړی دی.
چرواکو په کالیفورنیا کې بیرنې حالت اعلان کړي اور وژن کې لګ تر لګه په 310 ځایونو کې په اور وژلو لګیا دي. د دوشنبه په ورځ بعد لګ څه کم شوی وو او اور وژونکو ته د دې فرصت ورکړ چې په شمال کې د اور له قوي څپو سره مخ شي. خو د لاس انجلس په گیټ موزیم سیمه کې د اور لمبې پراخې شوې دي. دلته په سړکونو کې ترافیکي څراغونه هم بند دي او په هوا کې لوګي خپور دي.
کله چې زما زوی نن سهار راویښ شو فکر یې کاوه چې لوګي په کور کې دی ځکه چې بوی ډیر قوي و.
د دې ځای خلک وایي د زلزلې په حکله له فکر کولو سره عادت شوي دي. یو احتمالي ناورین چې له خبرتیا پرته راځي، خو اوس د باد په اړه هم اندېښمن دي، ځکه د وړاندوینې وړ نه دی او کیدای شي سملاسي وضعیت په دوزخ بدل کړي.
موږ د فلوریدا یو، هلته طوفان وي، خو دا ماته لږ څه ویرونکې ده. دلته زلزله او اور دی.
د کلیفورنیا لپاره دا د مهربانۍ یوه بله شیبه ده. دا ژوي باید په یوې خاصې هوا کې وساتل شي. دغه مغازه کې د ژوي ساتل کیږي او مالکان ارشیوي چې خپل کورونه پرېږدي، ځکه په کور کې برېښنا نشته. باد او اور په ګډه د ویجاړۍ لپاره کار کوي، خو د کلیفورنیا اوسیدونکي باید دا حالت وزغمي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د تیر کال په پرتله سږ کال د جلغوزیو بیه دوه برابره سوې ده. سوداګري عمده لامل د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته د صادراتو زیاتېدل بولي. د اټکل له مخې سږ کال به له لویې پکتیا څخه شاوخوا 25,000 میټریک ټنه جلغوزي چین ته صادر سي. ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په دې مارکیټ کې جلغوزي چاڼ او بیا په بوجیو کې تر بسته بندۍ وروسته چین هیواد ته د استولو لپاره کابل ته لیږدول کیږي. دلته د پاخم نرخ چې 50 کیلوګرامه دی، شاوخوا 125 سره افغانۍ دی. که څه هم د تیر کال په پرتله یې سږنی نرخ دوه برابره دی، خو په ځینو سیمو کې یې د طبیعي آفتونو له امله د نسبي کمو حاصلاتو خبره کیږي.
چې چا به 10 گونه یا 15 گونه به وطن کده، هغه تقریبا 100 گونه تر رسیدلی دي. ان درای گونه صدر گونه کم یا غلای شوی زنه په ځیک په وشوه زنه کو بنور ورسدا ورنګای نه وشوه بیٹه ما تردا دانه کم شو.
له دې کبل چې تیر کال چین هیواته دی هوایی دلیز لاري دی جلغوزي د انتقال لړۍ نه وخته پیل شو، د لوی پکتیا د جلغوزي یو اندازه چین او زیاته برخه یې پاکستان ته ولیک ډول شول. مګر د اټکل مخې ویل کیږي چې له خوست، پکتیا او پکتیکا څخه به ساکل شاوخوا 25,000 میټریک ټنه جلغوزي د هوایی دلیز لاري چین ته صادر شي.
پروسس یو کې په کوبل کې ابتدایي پروسس یو نه بعده سیدا ګمرک ته هوایی دلیز ګمرک ته ولته می ګوته ډالر اپور کوي. یو نه بعده د ترکیش او اریانا هغه د ایر کام سره قراردادین شوی دی. په دا کې کریا کې میګه غاغ کوي 15% دولت میکس را کومه کې 40% میک کریا ور کوي.
ساکال دی جلغوزي د نرخ دل وړیدو درې عمده علتونه بلل شوی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري پر قاچاق بندیز، د جلغوزي د حاصلاتو کمښت او چین هیواته د هوایی دلیز لارې د انتقال د بهیر ګړندیتوب. په ورته وخت کې کاروانګر هم خوخي سرګندوي چې د نرخ لوړیدل د دوی پر اقتصادي وضعیت سربیره د نور خلکو پر ورځنی ژوند هم مثبت تاثیر لرلای شي.
پیدا خو دا پیدا دو چې ولته مشوم ته سترته مثال مخ کلاس ریپی وتر سدل نن شل ریپی وتر سی مزدور ته مزدورونو ته ګټه رسیږي، د لرګي ګټه وتر رسیږي، منابز یو ټول ورسره کې په ټول افغانستان کې د پیدا ورکوي.
په مجموع کې افغانستان په منځنۍ کچه هر کال 40,000 میټریک ټنه د جلغوزو حاصل لري. په دې کې شاوخوا 10,000 میټریک ټنه د خوست، پکتیا او پکتیکا له ځنګلونو ترلاسه کیږي.
په اخره کې د سو خبرونو غټي کې واوري. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو میاشت اوربند شرط ټاکلی دی او د طالبانو نه غوښتي چې د نورو هیوادونو او استخباراتي شبکو سره اړیکې پرې کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې سره په ملاتړ او په دې لار کې د پرتو ستونزو په لړ کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په خاوره د توغندیو او راکټونو بریدونه بند کړي. په قندهار کې د قاتل ملاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې د زابل په ولایت کې په هوایي بریدونو کې 10 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د امریکا د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د داعش د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په هکله نوي جزئیات برسېره شوي دي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې د ازادۍ د قواو سره همکارۍ ته دوام ورکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.